تاندي تانغي
دزوانانو خبرونه
جوړون کوي نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادی کال د مې میاشتې 13مه نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده، او سیګرټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
د موټرو کې خلک سکل د خخ موټرو کې عزتي دمام شاکر تر راغی، ډیر ښه ځان را ته ښکاري.
د دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي؟ رازت تیم نن خونو سکه
دغه یاران دوستان ماس یو بل سګریټ روپی ونسه ونسه یو دمو ځا په کیسه کې مکیږه و دنیا 15 ورځې د ته چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګه کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د میلادي کال د مئی میاشتې 13مه چې د 1994 کال د غبرګولي 10مه کېږي، د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیاتې په خپله کارونکي او تر 6 لکو ډېر هغه کسان دي چې سیګرټ نه څکوي خو له دود سره مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کال 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سیګرټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سیګرټو د روږدو کسانو شمیر په 100 کې 24 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلي دي چې تر 13 کلونو کم عمره کسان د سیګرټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني. تیر کال د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني راته ویلی وو چې دا قانون به تطبیق کیږي، خو څه کال څه وایي؟
ډېر هیله مند وو چې دا قانون داسې قانون ده چې ټول ګټه قانون په اصطلاح ورته ویلی شو چې خیر هر چا ته رسیږي او ضرر یې هم هر چا ته بیل بیل ده. نو موږ په دې امید وو چې د نورو قانونونو په یواز به دا قانون ډېر زر تطبیق شي، خلک به په دې کې خپله همکاري وکړي او اجرایه قوا به هم په دې کې خپل مسؤلیت په کامل ډول سره سرته ورسوي. اما بدبختانه دا قانون زه چې تر اوسه پورې ګورم 2% هم نه ده عملي شوی، حتی د خپله د عامې روغتیا وزارت هم تر اوسه پورې دې تطبیق دپاره زه فکر کوم چې کومه اراده هم نه ورته لري. کله چې مونږ قانون پاس کړو بعد هغې نه مونږ مربوطه ټول وزارتونه، د عامې روغتیا وزارت، د مواد مخدر وزارت، داخله چارو وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د معارف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، دا ټول مونږ د دوی مسؤلین راوغوښتل خپل کمیسیون ته، او هغوی ته مو دا وویل چې دا تاسې ټولو په هر ځای کې هر چا مسؤلیت او مکلفیت ده چې د دې قانون دپاره خپل د وزارت په چوکاټ کې یو عملي چوکاټ جوړ کړي چې دا څنګه عملي کړلی شي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه دي کړي. علاوه د دې تاسو بهتره معلومه ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. په دغسې حالاتو کې په دې ګډوډیو کې د قانون تطبیق به زه فکر کوم مشکله وي ډېره زیاته.
د ښاغلي څمکني په وینا دوی قانون پاس کړ خو تطبیق کیې ځینو اړوند وزارتونو پوره همکاري ونه کړه، چې د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې برخه کې پام راوړي. دوستانو، د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا او له نشه یي توکو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي برخې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دا د یوې یا دوو ادارو کار نه دی، بلکې باید ټول اړوند وزارتونه په ګډه د دغه قانون په پلي کولو کې برخه واخلي. ښاغلی سروري زیاتوي تختوی
همغه وخت دا قانون تصویب شو اولین کار چې موږ وکړو په ټول وزارتخانو کې او په ټول دولتي دفاترو کې په غیر دولتي دفاترو کې په رستورانونو هوټلونو ترانسپورټونو دوی ته رسمي خبرتیا ولېږل چې تمباکو استفاده کول په دې ځایو کې رسمي ممنوع دی او څوک چې مثلا دا استفاده وکړي هغه به جزا سره مخامخ شي چې جزا یې په قانون کې ډېر واضح دی نو یو خبره بل ده چې بیا دا فالو اپ غواړي تعقیب غواړي دا نو بل خبره ده چې هغه وخت غواړي او زمان غواړي داسې یوازې نه ده چې وزارت صحت عامه دا کار وکړي که وزارت صحت عامه تمام ورځ د آګاهي مواد جوړ کړي او څوک یې خپره نه کړي نو بیا هیڅ نه شو په قانون له مخې یو کمیسیون موظف دی چې هغه کمیسیون کې حتی یا لس وزارتخانې ته خاص وظیفې ورکړل شوې دي چې وزارت صحت عامه د دوی په راس کې قرار لري او دا صحي مسیجونه د تمباکو په باره کې د هغه په ازارو په باره کې دلته جوړیږي وزارت اطلاعات و فرهنګ هغه خپره کوي وزارت مثلا معارف په خپل کوریکولم کې دته جای ورکوي وزارت تجارت هغه جوازونه او دا شیان به حتما څوک چې کسان چې تمباکو تورید کوي یا وارد کوي هغه وزارت صحت عامه منظوري پکې اخلي وزارت مالیه د ټکس چېږي داسې ټول وزارتخانو ته خاص ځانګړې وظیفې ورکړل شوی
ډاکټر سمکنی وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد دوستانو چې تمباکو پکې ارزانه پیدا کیږي دی وایي چې پر تمباکو د مالیې د لوړولو په صورت کې د دغه قانون د تطبیق لپاره لار هواریدلی شي
په تیره هفته کې د ولسی جرګې د صحت کارکرګر او د ځوانانو کمیسیون د حکومت نه غوښتنه وکړه او د خپلو ټولو اتلس کمیسیونونو سره یې دا خبره رسما شریکه کړه چې د سګرټو باندې ټیکس 7% زیات شي نو هیله من یم چې ولسی جرګې ټول اعضا په دې کې موږ سره همکاري وکړي تاسو وګورئ په ترکیه کې که یو کوتای سګرټ څوک اخلي یو کوتای سګرټ د یوې شپې د تیرولو نه په ښه هوټل کې قیمت تمام وېږي اما په ټوله دنیا کې ارزانترین سګرټ چې دي هغه په افغانستان کې دي او همدا علت ده چې څوک یې د شوکه څه کوي او څوک یې د سره څه کوي نو که چېرته ټیکس زیات شو زه مطمئنم چې په دې کې به کموالی راشي
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاوري تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ پته ده facebook.com/tandesange ډاکټر سروري دوستانو د یوې څېړنې خبره را سره شریکوي چې څنګه او لڅو کلنې یو څوک تمباکو خصوصا سیګریټو څکولو ته مخه کوي
ډېر عوامل دی په دې کې زموږ بعضي عوامل فرهنګي او رواجي او تقلید کوي له مشرانو نه او داس ځان ته منفي رول ماډل اخلي بل د مشرانو هم داسې کوي چې ماشومان ته پیسې ورکوي چې راوړه او وروسته ماشومان خپل د کار شروع کوي په ریسرچ کې کوم دوی په خپل سوالونو کې دا ویلې دي چې له هر درې کسونه یو کس په اوله وار یا په خپل کورنۍ د سیګریټ ستره مخامخ شوی یا په جامعه کې مخامخ شوی یا په هوټل او رستورانونو کې مخامخ شوی دی او په سروې کې خوب یو په درې هلکان مخکې له لس کلن نه دا کار شروع کړی و یعنی اول وار تمباکو استفاده کړی و نو له دې نه معلومیږي چې ځوانان او نوځوانان دوی ډېر آسیب پذیر دی
د ډاکټر سروري همدې خبرې ته په اشاره سره د پکتیا اوسیدونکو محمد کریم هم وایي چې پلار او یا کوم بل مشر خپل کشران په سیګریټو او نسوارو په دوکان ته لیږي چې دا په خپل د دوی فکر هغې خواته مایلوي
زمنګ زنې مشران دي چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سیګریټ نسوار راغواړي دوی چې کله دوکان ته لاړ شي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي اجازه ته هم نن خوند وسکه
د سیګریټو په اړه ویل کېږي دوستانو چې لومړی پیل یې له ځان خودنې یا په اصطلاح له سټایله کېږي ورو ورو عادت ګرځي او یو څوک پرې روږدیږي او یا هم له بېلارې ملګرو سره ناسته دوی هم بېلارې کوي دغه ځوانان همداسې څه وایي
سیګریټ باندې دا مختشم د موټرو کې خلک سکل د خخ موټرو کې ازتی د مام شاکر تر هغه ډیر خزان را تخکاری دي چې ډیر غټ تجار غندې مادونه دي او سیګریټ سره می ډیر مینم ده
یاران دوستان مست یو بل سیګریټ ورکی و نسا و نسا یو دم و دا فکسا کې مکیږه و یو دنیا پنځه ورځې د ته چش په غم نیولې سیګریټ دی و نو بس تاسې کله کله بم یو دم وای اخر دی الله ته ورستم روزانه مسکاوي وس پس کوتی را سره سیګریټ دی بس پکړالم
له دغه ځوان حنیف نه به دا واورو چې نږدې له لسو کلونو راهیسې سیګریټ څکوي څه مشکلات ورته پیدا شوي دي
د ورځ کې یو کوتی څکم چې وینې څکم په سر مې درد دي دا معده مې چې کله منډې وم سوخ کوي نه نه سیګریټ نه مخکې بېخي نه کول نه تر اوسه ډاکټر ته م تللی نه یم او کومه دوا مې هم نه ده خوړلې مشکل دا ده چې منه کېدی تی نه شم
نو ګڼ شمېر عملیان د سیګریټو نسوارو او ځینو نورو نشه یي توکو او دخانیاتو په اړه وایي چې دوی آراموي خو د داخله ناروغیو ځوان ډاکټر احسان الله درمل وایي چې دا آرامي یوه کاذبه یا دروغجنه خوشحالي ده دیمو د سیګریټ څکولو لځینو خطرونو هم خبروي.
هغه مواد چې په سیګریټو په تمباکو یا په شراب یا په نورو مخدراتو کې دي، عصبي سیستم ډیپریس کوي، دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي، یا کازی به خوشحالي په طب کې مرتبه یوفوریا دا ورته پیدا کوي، دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطیږي، خو د دې تاثرات لنډ وي، یو څو شېبې وي او وروسته دوی باندې د خپل اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي. د سیګریټو زیانونه زهر دي، دا وړه نشه نه ده، د ډېرو لویو لویو ناروغیو بنسټ تشکیلوي. یوازې شخصي زیانونه نه دي، اجتماعي زیانونه هم لري. یو اکټیو سموکینګ دی، یو پسیو دی. اکټیو سموکینګ چې زه سیګریټ څکوم خپله موته ځینې، او پسیو سموکینګ دا دی چې زه سیګریټ څکوم او ته راسره ناست وي. د هغه لوګین د دواړه زیاتونه لري. په هغو کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګریټ څکوي، په هغو کې اکثره ماشومان د ساه بندۍ د استما په ناروغیو اخته کېږي، او سیګریټ خپله د سږو په ناروغیو کې، د زړه په ناروغیو کې، او د ځیګر په ناروغیو کې، د معدې په ناروغیو کې ډېر عمده رول لري. سیګریټ یا تمباکو کولی شي چې د زړه رګونه تنګ کړي، د زړه اسکیمي او یا ایم آی چې زړه په کم خونه باندې اخته کېږي، زړه ته وینه رسېږي، رګونه تنګېږي، او حتی د ډېر مرګونه حالت، ډېر جدي حالت، د ځیګر ځینې ډېر جدي امراض پېښولی شي سیګریټ.
که اراده کلکه وي، همزولو وایي هیڅ کار مشکل نه دی. له سیګریټو او نورو نشه یي توکو څخه د منع کېدو لار ټینګ عزم دی، خو تر څنګ یې ډاکټر احسان الله درمل ځینې نورې لارې چارې هم راښیي.
عموما خو د طبابت د لحاظ بیهیویر چینج، سموکرانو په اجتماعي حالت کې بدلون، سایکوتراپي چې ډاکټر مریض روحن تداوی کوي او یا هغه ته اجتماعي فعالیتونه پیدا کوي، که په دې باندې مونږ شو، بیا ځینې مواد نیکوټین ریپلیسمنت یا لیزوجن یا ګم ژاولې دي، ځینې شیان دي په پوستکي کې پیچ په ډول ایښودل کېږي، په نامه ځینې مواد چې هغه هم کولی شي چې د دوی په ژوند کې د سیګریټ متبادل یو شی شي. نو دغه ټولې لارې شته، خو اصلي خبره دا ده چې د سیګریټو په اجتماعي زیانونو ټولو نشو، په هغه اجتماعي او فزیکي زیانونو باندې باید د سیاحت عامه وزارت، مدني ټولنې، آزاد رسنه یو ډول مشترک پروګرامونه ولري چې ځوانان د شخصیت د لحاظ وروزي.
وایي که غر لوړ دی، په سر یې لار شته. څرګنده شوه چې د تمباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون په تطبیق کولو کې ځنډ او خنډ شته دوستانو، خو موږ پخپله څه کولی شو؟ د دې پوښتنې ځواب په ولسي جرګه کې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني راکړی.
کله چې د سیګریټو نه ورپورته شي، یو څوک په 400 په اپینو په دې شیانو په تریاکو عادت شي، نو کله چې اقتصاد خراب وي او دای په یو عمل معتاد وي، نو طبیعي خبره ده چې هغه په ټولنه کې جرمونه کوي، د جرمو کچه به لوړیږي، هغه به غلاوې کوي، هغه به قتلونه کوي، هغه به لارش کوي. نو د ما هیله د ټول د افغانستان د ولس نه دغه ده چې ورونو، هغه څه چې اسلام حرام کړي دي، د موږ تاسې دین حرام کړي دي، هغه د تاسې صحت ته، د تاسې جامعې ته، د تاسې ملک ته، د تاسې اولاد ته مضر دي، د هغوی مخه ونیسئ. خیر ده که حکومت نه عملي کوي، دا د تاسې ګټه ده، اقتصاد مو په مخ سي، صحت مو ورسره ښه کیږي. نو دا قانون که په هر کور کې مونږ د خپل عام خلک کوشش وکړو چې عملي کړو، نو زه په دې هیله یم چې یو صحتمند دا یو تندرست ټولنه او جامعه به مونږ سره راوړو.
ملګرو، تر دې مخکې چې تر 2013 تمباکو 8 میلیونه وګړي وژني او په څو راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د تمباکو کارونکو شمیر لا پسې لوړ شي، راځئ نور خپل ژوند ته په خپل لاس له تیلي وهلو لاس واخلو او خپله پښه په خپله په تبر ونه وهو. په همدې هیله نننۍ تاندې څانګې بس کوو. پاک الله مو مل شه.